دوشنبه ده د لړم یا عقرب درويشتمه د نومبر 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم. په پیل کې خبرونه. د ترکیه د استنبول شهر په استقلال واټ کې په پرونی چاودنې کې د مړو شمیر شپږ او د ټپیانو تر اتیا زیات شول سوی. د ترکیه مرستیال ولسمشر فواد اوغتای په استقلال واټ کې به می برید یو ترهګریز عمل بللی او ویلي دی چې یوې ښځینه بریدګری دا چاودنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر چاودنو او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبې په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د ده په ټکو 15 خوارج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه توری دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې له سیمې د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل سوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوه ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه د محل له کابل سره وصل سوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون شهر تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تود هرکلي سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون شهر بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه شهر د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري ترکیه کې د پرونی چاودنې د عواقبو په اړه تحلیلګران بیلابیل نظرونه وړاندې کوي.
دا چاودنې چې ویل کېږي تروریستي ده زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوعګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه پوهېدلې.
د خوړو نړیوال پروګرام وی د افغانستان د لرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. دغه سازمان د نورو ادارو هم د مرستې په تمه دی.
د مرستې د وعده شوې ده او په دې چې د افغانستان په نوم د خوځې په لاره کې په وخت او ساعت سره د مرستې په لومړي کې
په یو مرکه کې اوري چې د ژمي په درشل کې د خوراکي او نورو ضروري توکو مرستې څومره اړینې دي.
دا چې زما را روان د خلک په لوري پروتو سیمو اتاب خارونو کې لمړنۍ او یا ابتدایي خوراکي مواد ته لاسرسي نه لري. په دغه سي وضعیت هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
کابل شهر کې ځینې سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. کندوز کې د کبروزنی فارمونو وعده کړي. تبلا پور کې څلور لسیز مخکې غزنی ته راواده شوې بنګالی میرمنه اوس بریالی شوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه درو پورونو برخه ته. د ترکیه په استنبول شهر کې یوې چاودنې شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور چاپیان کړي دي. چاودنې یکشنبه مهال پر ځای وخت د مازیګر څلور بجې او شل دقیقې په استقلال واټ کې سوي ده. د ترکیه ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه پلټنې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اوري.
د استانبول استقلال واټ یک شنبه مازیګر مال دی وی مرګونی چاودنې شاهد او د سیمه د استانبول د اکثر نور واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکوي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمیت امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روانو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالو.
څنګه کوم شمیرم هر څه یو انده
جمال دینز د پیخې یو شاهد دی. هغه د فرانسې خبری اژانس ته وویل موږ لږ لري وو، خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. د یوې لویې چاودنې غږ و، وروسته تور لوګی پورته شو، خلک راتښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه وېرېږئ، ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و، تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل: لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واډ په بمی برید کې وژل شوي، او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل: د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي: دا یو ترهګریز عمل و، او یوې ښځینه بریدګرې بمی چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي: د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا یې پرې سخت خواشینی دی، او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی، او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي، او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی، او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمی چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی، خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستنگزي ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استنبول کې د اکشن بې ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای شي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه اخرین ځل هم به وي، ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقرې او استانبول په شهرونو کې د انفجارات شاهدان وو، او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کوردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلامپالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه خوښولې، او د فنلند او سویډن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیري ساتلې.
څه فکر کوئ څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکت چې یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکت یې پرېښود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کېدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو ډلو کار وي. اما یو مسله ډېر واضح ده چې د پردې عقب د لوی قوتونو لاس دی، ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي، ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغه برید د ترکیه په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډیر اغیز ونه لري، ځکه چې مخنیوی کیږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري. اما اقتصادی پلوه خامخا د ترکیه درآمد خپل لوی تاثیر ولري، ځکه چې دا انفجارات کچېری ډیرسي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي، او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنی او هغه خپل اسعار او ډالر یورو چې اروپایان راسي او بل مملکت نه تورستان راسی هغه لاسته نشي راولی او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجاراتو له لحاظ متاثر بوي.
د پخوانی ولسی جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خړو نړیوال پروګرام وای د افغانستان لرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټونه خوراکي توکي زیرمه کړی دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفی ولاستانګ زینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خود خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلر پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندېدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتنی ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 3000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام مرستې به له اړو افغانانو سره د ژمي تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همدارز لمرستندوی ماسو وغوښتل چې مرستې په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي ترڅو موږ کولای شو پلان چلرو
واخ سره تدبیر کو. امانی زیاته کړه دوی پرادلم کې ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا غو په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه تر لاسه کړي او د نور مرستو په تمه ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې ادارې په افغانستان کې راتلونکي ژمی سخت بلل او په دغه واد کې لاړو کسانو سره د لازیاتو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. شاوخوا 19 میلیونه خلک په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او لدې ډلې 6 میلیونه بیا داسې دي چې باید ورسره د عاجلو خوراکي توکو مرستي وشي. WFP په خپل پرونی راپور کې داسې یوې ښځې غږ هم خبر کړی چې وایي له بیوزلۍ او سختۍ او اندي ته حاضر ده چې خپل ماشومان وپلوري څو لږ تر لږه ماشومان یې نور سختۍ ونه ویني.
قدم سنیم سر مو رکم بچه هایم کش کسی می خرید می فروشتم مو بود که راحت زندگی میکد که پیش خودم خارزار نمیم.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکي و د طالبانو له واکمنۍ دور او وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې یوازې په دې موده کې 1000 پخوانیو دولتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې دغه چاره د افغانستان نازک اقتصادي وضعیت او په دغه هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو لامل شوی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په واشنگټن کې میشت د چارو افغان شنون کې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته ویل افغانان سخت جمعي په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. له شغلي وفا سره سپی ولاستنې زمرکه کړي لومړی د خوړو د نړیوال پروګرام د جمعنیو مرستو د اغیز په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخت د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعول چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي، خپل کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه یې له لاسه ورکړه او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسې ګورو چې د نن بیانو شاته خلک ناست دي، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان، د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو دا اقتصادي بحران ده او که د دې مخنیوی ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زما را روان ده خلک په لرې پرتو سیمو اتب ښارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته ضرور لاسرسی نه لري. په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي. او دغه پیسې تر اوسه تر لاسه کړی هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا د اسلامي نړۍ هیوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي، دوی ته خپلې ګټې مهمې دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. په حاکمه ډله سم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. نو دغه مرستې یا دغه بشری مرستې دا وابستګي لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنان کې چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي، شاید ډېر هیوادونه آمادګي وښیي یا لیوالتیا وښیي، تر هغې چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي، موږ په دې باور یاستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کی چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، ځکه دوی نه غواړي خپل ګټې وننګي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
په واشنگټن کې مشت د افغانستان د چارو شنونکي نصرت الله وفاوو
له خبرونو ور اخوا.
د خبرونه دی برخه ته شراغلست په پیل کې له اسد الله لودین نه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ترکیه کې حکومت پلاوا ډیلی سبا ورسپانی لیکلی چې ترکیه د سګ میلادي کال لپاره له 101000 زیات ناقانونه کډوال خپل خاورې شړلې دي. ورسپانی د ترکیه چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیات والی خي، مطلب کې راغلی له ترکیه د ریپورت شو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستانیات بادي. دلی سبا لیکلی سږ کال ترکیه 50000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکیه چارواکي دا مهال د نږدې 19000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې د ډاله کې هم څه باندې 15000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندۍ شوې، خو ډیلي سبا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلي ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولې خوندیتوب ته اضافي سرتیري لیږلي څو پر دغه پولې د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه دا مهال د شاوخوا 5 میلیونه ناقانونه کډوالو کوربه ده، خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجه تورن شوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقری پولیسو ویل چې 15 افغان پناهغښتونکي د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوې دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکو د پرنټ آنلاین او رسپانې لیکلي سخت جمعي په افغانستان او اوکراین کې بي ځای شو ته په تمه دی. ورسپانې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بېساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هم مهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د جمی پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلی سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلې چې خپل وران مینې بیرته ورغوي.
په کابل شهر کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه لا هم سوال ته ناست دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا په اصل کې ده چې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله نږدې 10000 سوالګر راټول کړي. دا هم جزئیات
دا په کابل ښار کې د سوالګری خزي غټ دی. نوموړي ویل ډیره مجبوریت سوالګری ته مخه کړي. د خزي د نوم نخود له شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوی زوی د کور مسولیت ورترغاړي دی.
زه مجبور یم په دوه پیسو چې مسایم ناروغ دی درمل ورته واخلم. بل خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 100 افغانۍ پیدا کوم. زه دی بی ایمان له دې دنیا لاره شم که ما دې دوه دانی ډوډۍ او یو کیلو وړه اخیستی وي.
د دغه میرمنې په چیر یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسولیت ورتر غاړي دی او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره یې درنو کارونه ته مخه کړي. ډیر لس کلنه بهاره چې د خپل کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسولیت ورتر غاړي دی او د واټونو پر سر کار کووي، څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د ډیر لس کلنې بهارې مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړون کې پلار وچی ناروغ دی. اوس ما دغه لور د چری کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یو افغاني هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وای هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي دوی سره نقدې مرستې کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 1212 سوالګر د کابل ښار له بیلابیلو سیمو راټول کړي. د دغه کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 1000 زیات میرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4000 مستحق وپیژندل شوي. د یادې کمیټې په وینا، هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډیری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګري ته مخه کوي.
په ورستیو کلونو کې په کندز ولایت کې د کب روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو پانګونه هم کړې ده. د دې ولایت کب روزون کې له خپل کاروبار څخه خوشی څرګندوي، خو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کبانو فارم لرونکي کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي، ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کبروزنې د ټولنې مسؤل اتاوله په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل،
امارات اسلامي نه غوښتنه دا چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي، بعد د درې میاشتو به خیر کو بیته خارجي میان راځي به فروانه کوي. نو په دغه صورت کې بیته اوس من کولای شو چې مای پروري په خو درو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي، د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیارمایی است، دغارمایی است، راو است. دیگه د گذشته فروشمون فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. پخوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی، خو بیا هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی په خولو دکان لري وایي، د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی، پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسې دومره نشته دی. او دا زغاره مایی چې دی کیلو په 350 روپۍ دی کیلو، تیاره بیا 400 روپۍ دی کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې، هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي، په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوی دی. د دغه ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی راډیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته ارزه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه اوس 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې ارزه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50 سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
اوس هم یو په زړه پورې راپور. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده سوې بنګالی میرمنه اوس بریالی سوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشحاله ده چې په انټرنیټ کې ورسره خبرې کوي خو غواړي یو وار بیرته خپل پلرني هیواد ته ولاړه سي. دا وایي څو ځلې هڅه کړې چې ویزه واخلي خو بریالی سوې نه ده. دا چې ولې په دې راپور کې اوري
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګې کې شپږ دانې میږې او مژان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه را خلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 60 کلنه میرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنگال د پلازمینې ډاکې شار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنگلاديشي ډاکې يم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل شار کې واده سوې. دوه زمنې پیدا سوې او بیا وکاله ورسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه ورسته خپل لوی ورو د میراث خوري په ډول خرڅ کړي او بیا د پاکستان کراچي شار ته راوړل سوې. خو د بنگال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده. ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سو.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده. ظالمانه غلې را وړي دي میرا سکور را وړي دي پټ را وړي دي دوه بچو مې مور پاتې خوان مې مرګي.
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کال تیریږي. سلطان بیبی په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمیر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نه بلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی یې کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سر کې دغه کلی کې مې وډلې. دغه لوکتنه مکتنه نه ده سر کې مې پانډې وډلې. دغه کلی کې دغه کلی کې دغه کلی کې خرڅواله.
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپل کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړ شي چې د خور، ورور، زوی، ورېنداري، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور می مرسو، پلار می مرسو، ورور می مرسو. اوس یو ورور ځوان دي، یک بچی می ځوان دي، هر یو خور ځوان دي.
لا غوسر دی عربی ته کیږي نه
تلیفون کوم، فیسبوک کم پیدا، درای کله شم پیدا کو. کیرګی شادي کوی رازا نو قدرت نه لرم. سړی می نسمان دی بیرته رازمه. درای ماشه دبرای ورزمه کلی کوربن سره دیدن وکمه بیرته رازمه.
سلطان بیبی وای زوی می نسرات لای وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیک راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړی بدوزي کوي کوی راسه. امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم. ورو ورته وای کوی ته راسه. زوی مې ورته وای کوی ته راسه. بیا مو ستوری نه ګرځومو، خالی یو بار دیدن دپاره راسه. ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابر کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبی ترڅنګ یو شمیر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستي او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.